السلام علیکم د ماپښین دوی بجې سولې تاسو مو ژغ لازادي رادیو او ری روانه نیم ساعت خبرونه زه قسیم سولمل د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د مراکو خبرونو ترڅنګ په راپورونو کې دا مسله لرو چې ټاکل شوی د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سبا ایران ته ولاړ سي او هلته به له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې وکړي. له دې سربیره په دې اړه هم راپور اوریدلی سي چې د نورستان ځینې سیمیز چارواکي دا تاییدوي چې په دغه ولایت کې یو شمیر ښځو ته د تروریستي فعالیتونو روزنه ورکول کېږي. په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند د شتمنۍ خبرونه هم لرو، خو لاغه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې عمده سرټکی دا دی چې وروسته تر دې چې سعودي عربستان یو وتلی شیعه روحاني اعدام کړ، د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سعودي عربستان ته خبرداری ورکړی چې د الهي انتقام لاس به یې ګریوان ته وغځېږي. مخکې تر دې چې دا او نور مسایل په تفصیل سره واورئ، کورني خبرونه لرو. اجمل تورمانی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایي رئیس د ایران حکومت پر رسمي بلنه د درې ورځو لپاره سبا دغه هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان مشرانو جرګه په هیواد کې د سولې په ټینګښت ټینګار کوي، او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د اتلولۍ په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. پښپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایي رئیس د ایران حکومت پر رسمي بلنه سبا د درې ورځو لپاره د هیواد ته ولاړ شي. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن ازادۍ رادیو ته ویلي چې عبدالله عبدالله له ایراني چارواکو سره د خبرو په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا، د تروریزم سره د مبارزې او د سوداګریزو اړیکو د ښه کېدو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان اجرایي ریاست د معلوماتو له مخې په دغه سفر کې یو شمېر دولتي چارواکي د ښاغلي عبدالله ملګرتیا کوي. د ملي وحدت د حکومت له پیل راهیسې دا ایران ته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لومړنی سفر دی. د افغانستان مشرانو جرګه په هیواد کې د سولې په ټینګښت ټینګار کوي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي متمیار د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان د خلکو د 14 کلنو لاسته راوړنې او قرباني باید په دغه هیواد کې سوله راوړي.
سوله د افغانستان د خلکو ضرورت ده. صلح کی خیری، صلح کی عزتی، او موږ د خپلو خلکو لپاره صلح غواړو. صلح د افغانستان د دلسکلن راستراونو او د افغانستان د دلسکلن قربانۍ په نتیجه کې باید راشي. د دوی قربانۍ ته باید احترام وشي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي، ټاکل شوی د سولې په هدف د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په 12مه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې جوړه شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماینونو د جوړولو یو کارخانه کشف او یو شمېر زیات ماینونه او چاودیدونکي مواد یې ترلاسه کړي دي. له دغه ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ماینونو د جوړولو دغه کارخانه د ګرمسیر ولسوالۍ په وزیر آباد کلي کې وه. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه کارخانه د ملي اردو له ځواکونو سره د ګډو عملیاتو په نتیجه کشف شوې ده. خبر پاڼه وایي چې وسلوالو مخالفینو له دغې کارخانې څخه د سړک د غاړې د ماینونو، انتحاري واسکټونو او بوشکۍ نونو د جوړول لپاره کار اخیست. او وروسته خبر ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د اتلولۍ په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. افغانستان په دغه مسابقو کې د اتلولۍ له لقب څخه دفاع کوي. د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالی ازادۍ راډیو ته ویلي چې نننۍ لوبې ته یې پوره تیاری نیولې دی. افغانستان دغه جام په پایلوبه کې پخوا هم دوه ځلې د هند سره مخامخ شوی دی چې یوه یې ګټلې او بله یې بایللې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه زملتیا مننه کوم. په بخنه سره د سیمې او نړۍ خبرونه به سالم احمد صالح تاسو وړاندې کړي.
د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سعودي عربستان ته خبرداري ورکړ چې د الهي انتقام لاس به یې ګریوان ته وغځېږي. روحاني د سعودي عربستان لخوا د یو وتلي شیعه روحاني د اعدام په عکس العمل کې دا څرګندونه وکړه، خو ریاض تهران تورن کړی چې د تروریزم ملاتړ کوي. د انتقادونو څو ساعت وروسته له هغې کېږي چې مظاهره چانو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. سعودي عربستان پرون د شیعه روحاني نمر باقر النمر او شپږ څلوېښت نورو کسانو د اعدام اعلان وکړ. په دې ډله کې درې نور شیعه مخالفان او د القاعده ګڼ سختري زغړي هم شامل دي. ال نمیر د هغو مظاهرو اصلي تر غنل کیږي چې په سعودي عربستان کې شیعه اقلیت په 2011 میلادي کال کې پیل کړي وي. شیعهګان شکایت درلود چې څنډې تسیوي دي. ال نمیر په 2012 میلادي کال کې ونیول سو. د سعودي عربستان د عدلي وزارت ویان منصور الجعفری پرون ویل چې په دغه هیواد کې د تروریزم اړوندې ګڼې قضیې تړل سوي.
د تروریستي مسایلو د څېړلو د ځانګړې محکمې له ایجاد راهیسې 2225 تروریستي قضیې څېړل سوي او په دغه قضیو کې 6122 کسان تورن پیژندل سوي دي.
توندلارو مظاهره چانو تیره شپه په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ او هلته یې اورونه بل کړل. دغه راز له بام نه یې کاغذونه وشیندل. ایراني چارواکي وایي 40 مظاهره چانې نیولي، خو توندلارو مظاهره چانو نن هم د عربستان سفارت نږدې د نورو مظاهرو د رایستلو خبرداری ورکړی دی. په بل خبر کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریګا موګرینی په سعودي عربستان کې د یو مشهور شیعه روحاني نمر باقر النمر پر اعدام سخت انتقاد وکړ. میرمن موګرینی وویل د شیخ النمر قضیه د بیان د ازادي او د اساسي مدني او سیاسي حقونو د ساتنې په حق لږ دي اندیشنې رامنځته کوي. هغه زیاتوي دغه حقونو تشای په ټولو حالاتو او د تروریزم ضد مبارزې په چوکاټ کې هم پام درنه وسی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر وویل چې د شیخ نمر اعدام په سیمه کې د فرقې کړکېچ پراختیا ته لمن وهي. فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي اتحادیه د اعدام سزا چې هر ډول وي ورسره مخالفت لري. هغه د سعودي عربستان له حکومت وغوښتل چې د خپل هیواد د مختلفو پرګنو ترمنځ سوله او روغه پیاوړې کړي. سپین مانی وای د ایران پر ضد د هر ډول بندیز تر اعلان مخکې نور سیاسي او تخنیکی کار ته اړتیا ده. امریکا دا اقدام د ایران لخوا د تیر کال د اکتوبر میاشتې تر راکټي ازموینې وروسته په پام کې نیولی دی. د امریکا حکومت وایي غواړي چې د ایران پر ضد یو لړ بندیزونه ولګوي او په دې باب یې کانګرس ته هم معلومات ورکړي دي. د امریکا د استازو جرګې ځینو غړو پر دې انتقاد کړی چې د ایران پر خلاف د بندیزونو لګېدل ځنډول سوي دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کرسمس له رخصتیو څخه سپینې ماڼۍ ته تر ستنېدو وروسته د ایران پر ضد پر نورو بندیزونو د غور کولو امر وکړي. په سومالیا کې توندلارې ډلې الشباب د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوري ریاست ته د کاندید ډونالد ټرمپ له وروستیو جنجالي څرګندونو استفاده کوي. ټرمپ تیره میاشت په یوه وینا کې امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه وکړه. د سایټ په نامه په امریکا کې یوه استخباراتي اداره چې د توندلارو ډلو تبلیغات څاري وایي الشباب چې له القاعده شبکې سره ارتباط لري د ډونالد ټرمپ دغو خبرو ته په اشاره په لویدیځ کې مسلمانان جهاد ته رابللي دي. د ډونالد ټرمپ په دې خبرې چې امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه کړې وه سخت انتقادونه سوي دي. اوکراین اعلان وکړ چې د روانې جنوري له 10 څخه له روسیې څخه د خوراکي موادو پر واردولو بندیز لګوي. د اوکراین حکومت په خپل رسمي ویبپاڼه کې ویلي چې دا اقدام د مسکو لخوا د ورته عمل په عکس العمل کې کوي. دغو بندیزونو پر اساس له روسیې څخه اوکراین ته د غوښې، کبانو، لبنیاتو، سبزیجاتو او میوو واردول منع کیږي. تر دې وړاندې روسیې د جنوري پر لومړۍ نیټه له اوکراین د خوراکي موادو پر واردولو بندیز لګولی و.
له خپل همکاران څخه په مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه وروستي خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا وګورئ، ادرس یې دی ازادي ریډیو ټکی کام یا ازادي ریډیو ټکی او آر جی. وړاندې په خبرونه کې پر دغه مسله باندې راپورونه اوریدلی سي. لکه څنګه چې مو په کورونی خبرونو کې واوریدل، ټاکل سوی ده د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سبا ته د ایراني چارواکو په رسمي بلنه دغه هیواد ته سفر ولري. دا چې پر کوم مسایلو باندې خبرې کېږي په دغه سفر کې په دې اړه په روانه خبرونه کې بشپړ راپور اوریدلی سي. د هموري چې د وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم وای په ننګرهار کې به خپل سر وسلوالو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي.
نیروی مسئله غیر مسئول پیش ما مشروعیت نداره. این قسم افراد خاطسر پس پیشان دعوت بکنیم که بیان در چوکات، اگر در چوکات نیدن به چنگال قانون بسپاریم و خلیص باشن.
پا کورونی راپورونو که ده همه روی چی ده نورستان سیمیز چرواکی ده وی پدغه ولایت که زین و شدزو تا ده انتحاری حملو او وصلوال و فعالیتونو روزان ورکول کیجی.
زه تاییده همه چه بسی زنانال تشته چه طالبان سر یوزه شوی دی او بیت تا زمان ملی اردو یا سرحدی پولیسان یا سربازانو تا ضرر رسید.
نور راپورونه هم لرو په نړیوال مسایل کې اوري چې ایران د سعودي عربستان لخوا د یو وتلې شیعه روحاني او پلسګونه نورو شیعهګانو د ادامولو په وړاندې سخت عکس العمل اشکاره کړی دی. روانه خبری برخه مو تر 2:30 بجو دوام کوي او پر 2:30 بجو تر لنډو خبرونو وروسته د روغتیا خبرونه لیا ده مباسي. تاسیس مشرق لازادی رادیو او ری ازادی رادیو د افغانستان پستر و شارونو که دیفم پسلا شره 15 و پتول افغانستان که پا منزنه 12-18 نوید سپو بندی خبرونه لیری او که انترنت دسی بیا کولی سی د ازادی رادیو تکی کام یا ازادی رادیو تکی ارگ للاری سمج جوانده خبرونه و دغر از نور راپورونه و خبرونه ولولی او وی کوری. راځو لمړی مطلب ته. ټاکل سوی د افغان حکومت اجرایی رئیس سبا په یوه درې ورځني رسمي سفر د ایران په بلنه یا هیواد ته سفر وکړي. د اجرایی ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به په دغه سفر کې له ایراني چارواکو سره له تروریزم سره په ګډې مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا خبرې وکړي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په سیمه کې له امنیتي ګواښونو سره ګډه مبارزه او د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا هغه اساسي موضوعګانې دي چې ایران ته به د اجرایی رئیس او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ پرې بحث وشي. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی عبدالله عبدالله د یو حکومتي لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په درې ورځني سفر د دوشنبې په ورځ د ایراني چارواکو په بلنه تهران ته سفر وکړي.
قرار است که چند توافقنامه در بخش گردشگری امور جوانان و توسعه تجارت و همکاری دو جانبه هم بین دو کشور امضا شود. بحث اصلی که در این سفر مطرح خواهد شد توسعه و استحکام بیشتر روابط میان دو کشور، توسعه روابط تجارتی و در عین زمان همکاری های ایران با افغانستان برای استقرار و ثبات و هم مبارزه مشترک با تهدیدهای امنیتی که در منطقه وجود داره. اینا محورهای اصلی بحثایی است که در این سفر مطرح خواهد شد.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه ټاکل شوی عبدالله عبدالله د دغه سفر په جریان کې د چابهار له بندر څخه هم لیدنه وکړي. د ملي وحدت حکومت له جوړیدارا په دې خوا د لومړی ځل دی چې د حکومت اجرایی رئیس ایران ته سفر کوي. د افغانستان ملي امنیت شورا د وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په کابل کې د ایران له سفیر سره هم د دغه سفر په چمتووالي خبرې کړې او په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی اتمر هم د ایران په سفر کې د عبدالله عبدالله ملګری دی. د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو توافقنامې هم لاسلیک سي. ایران ته د اجرایی رئیس سفر په داسې حال کې کیدونکی دی چې ولسمشر محمد اشرف خانی هم تیره اونۍ وویل چې له ایران سره د وچو بندرونو د جوړولو هوډ لري او کابل ته د هند صدراعظم نرندرا مودی د سفر پر مهال په دې ټینګار وشو چې د چابهار بندر له لارې باید د افغانستان او هند ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان چارواکو ایران په وار وار تورن کړی و چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او له څه مودې راهیسې د افغانستان په جنوب او جنوبي غرب ولایتونو کې د داعش د ځپلو لپاره افغاني طالبانو سره مرسته کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ایران او وسلوالو طالبانو ترمنځ مستقیمو اړیکو ته په کتو په دې باور دي چې افغان حکومت کولای شي له دې اړیکو څخه د هیواد د ثبات لپاره ګټه واخلي. په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر او د چارو کارپوه رحول الله امین وایي
ایران یکی از مهمترین کشورهای دخیل در پروسه های سیاسی نظامی در افغانستان هست. ایران تسلط بسیار زیادی به پروسه ها در داخل داره و ما فکر میکنم اگر این پروسه ها در کنترل دولت افغانستان باشه، ولیکن ایران و تأثیری که میتونه بگذاره در این پروسه ها به شکل خوبی اگر استفاده شود بسیار میتونه به نفع باشه. به این خاطر من فکر میکنم این سفر مهمه و این رابطه هر چه جدی گرفته شود به ثبات در افغانستان میتونه منجر شود.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم ایران ته د افغانستان د اجرایی رئیس سفر مهم ګڼي او وایي چې افغانستان او ایران دواړه د اقتصادي همکاریو یا یوکو سازمان غړي دي او د دوی په وینا دواړه هیوادونه کولای سي چې په خپلو منځونو کې سوداګریزي او ترانزیټي اړیکې پراخې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه کېږي سبا ته د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په یو رسمي سفر ایران ته سفر وکړي. پر همدې موضوع تم کېږو همداشي برا سره د ټلیفون په مستقیم تماس د ایران د چارو کارپو د میرویس عمرخیل صاحب را سره په تماس کې دی. عمرخیل صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. تاسو به هم راپور اوریدلی، ستاسو په نظر اوس د افغانستان د ملي وحدت حکومت اړیکې له ایران سره څه ډول دی او واقعا دا سفر تاسو څه ډول ارزوئ چې افغانستان ته به څومره ګټه ور تمام سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه نیک ویلې وړاندې کوم. وګورئ، ایران او افغانستان په تېرو 14 کلونو کې د اړیکو له لحاظه په مختلف پړاوونو کې ول کله د افغانستان او ایران اړیکې، یعنی مختلف سیاسي، اقتصادي، ټولنیز فرهنګي اړیکې به کله سره نږدې شول او کله به هم د دې دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې او مشکلات ول. ولې د اوسني حکومت پر اساس سره ایران او افغانستان غواړي چې په اقتصادي برخو کې، په همدې توګه په سیاسي برخو کې دوی سره نږدې پاتې شي او هغه ستونزې، هغه مشکلات چې پخوا ول دا باید تکرار نه شي. په همدې اساس باندې تر ټولو مهمه موضوع د افغانستان اقتصادي موضوعات دي چې افغانستان غواړي د ایران د لارې، چې د چابهار بندر دی، د دې د لارې غواړي له هند سره ځان وصل کړي تر څو د سیمې د یو شمېر نورو هېوادونو هغه فشارونه چې پر افغانستان باندې د اقتصادي موضوعات له امله واردېده، یعنی دغه ستونزو د حل لپاره دوی غواړي چې د چابهار بندر رسما پرانیستل شي. په همدې توګه د شانګهای په کانفرانس کې هم د ایران او افغان ډیپلوماټانو او چارواکو ترمنځ هغه ژمنې چې باید دواړه هېوادونه د دې وروسته د افغانستان په اقتصادي برخه کې، په همدې توګه سیاسي برخه کې ولري، د دواړو موضوعاتو لپاره اوس دا یو نوی پیل دی چې د افغانستان اجرایه رئیس د لوړپوړي پلاوي په مشرۍ دوی هلته ایران ته لاړ شي او ایراني چارواکو سره مفصل خبرې وکړي. یو موضوع خو د چابهار د بندر د پرانیستلو موضوع ده، ورسره په ایران کې د افغان میشتو کډوالو ستونزې او مشکلات دي چې
یوې بلې مسلې ته تاسو د اقتصادي اړخه دغه سفرونو ته او د افغانستان د ایران اړیکو ته اشاره وکړه. په سیاسي ډګر کې لکه څنګه چې تاسو په راپور کې به موریدلې چې داسې راپورونه موجود دي چې ایران د افغانستان په لویدیز او په جنوبي ځینې سیمو کې د داعش د ځپلو لپاره یا د احتمالي نفوذ لپاره له طالبان سره اړیکې نیسي او بالاخره وخت نا وخت په دغه ځای کې د دوی د مداخلو راپورونه ورکول کېږي. فکر کوي دا حالت تر کوم حده پرې کولای شي د افغانستان او ایران پر اړیکو تاثیر وکړي؟
یو خبر ډیره روښانه ده چې د سیمې هیوادونه او په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډیان دوی کله د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کړي. ایران هم له دغې برخې څخه پوره ګټه پورته کړه او تل یې د غرب سره د دښمنۍ د غچ اخیستنې ډګر افغانستان غوره بللی. یعنی کله به چې ایرانیان له غربیانو سره او په ځانګړې توګه له امریکا سره د دوی ستونزې او مشکلات راغلل، نو دوی به خپل غچ په افغانستان کې اخیستل. پخوا هم دغسې راپورونه خپاره شوي وو چې ایران له وسلوالو طالبانو سره پخوا بتا ناټو او ایساف داسې اسناد او شواهد هم رسېدلي چې دوی د طالبانو سره مرستې کوي، هغوی ته وسلې برابروي. او حتی د ایران په یو شمېر سرحدي سیمو کې هلته د طالبانو د روزنې مرکزونه دي او په دې اخري وختونو کې ایران دوی کوشش کړی چې د طالبانو سره دوی اړیکې ونیسي د دوی مشرانو سره. حتی څو میاشتې مخکې داسې هم راپورونه خپاره شول چې تهران ته د طالبانو استازي ورغلي او هغوی سره دوی خبرې کړي. په همدې اساس باندې اوس دا یو مهمه موضوع ده چې باید دوی په دغه برخه کې له دواړو هېوادونو سره، یعنی هغه همغږي او هغه کوم ستونزې او مشکلات چې پخوا ول، دوی باید له هغه نه تېر شي. بله موضوع، مهمه موضوع اوس د سوریې د جګړې مسله ده چې ایران تل له افغان کډوالو څخه دوی ناوړه ګټه پورته کړې او یو شمېر افغانانو د ځورونې تر سر اوس تېرې له افغان کډوالو څخه په سوریه کې د جګړې د سرتېرو په توګه کار اخلي. او په همدې توګه اوس د ایران په زندانونو کې تر 5000 پورې شاوخوا هغه افغانان دي چې د مخدره موادو د قاچاق په توګه دوی نیول شوي دي او اوس هم بندیان دي. نو دا هغه موضوعات دي چې د افغانستان د حکومت مشري یا ډاکټر صاحب عبدالله چې ایران ته ورځي، دوی به په دغه ټولو موضوعاتو باندې به مفصل خبرې کوي او له ایراني چارواکو سره به تفاهم ته رسېږي.
بله، نو تاسو دا سفرونه ګټور بولئ؟ بله عمر خیل صاحب دا روسی سفرونه چې د مخ کې ولسمشر اشرف غنی هم درلودل او سبات اجرایی رئیس ورزی فکر کوي ملي وحدت حکومت به وکړی سي چې ایران قانی کې څو هغه مشکلات چې د ایران لاړخه افغانستان ته متوجه دي به د لمنځه یوسي حداقل هغه مداخله بندې کی یا په اقتصادي چارو کې لکه په دې روسي کې چې ځینې موارد موږ درلودل لکه د ټاپی د پروژې په برخه کې د ملکیدو په برخه کې ویل کېږي چې ایران مداخله کوي او د غرض د سلما بند د رغیدو په د ځینې خندونه جوړول ان دې ټولو مشکلات ته به حکومت وکړای سي چې بلاخره په تفاهم ورسېږي له ایران سره او دا مشکلات به حل کړي.
افغانستان د حکومت هغه هڅې او هغه کارونه چې د افغانستان د اقتصادي ودې او پرمختیا لپاره دوی تر لاس لاندې نیولي او تاسو د ټاپي پروژې ته اشاره وکړه، دا په رښتیا هم د ایران دپاره ایران د ځان دپاره یو ګواښ بله. په همدې توګه د کمال خان او سلما بند په هرات کې دوی هم له دغه بندونو څخه دوی فیصله د دغې بندونو د جوړېدو څخه دوی ناخوښې دي، نه یوازې دا بلکې په افغانستان کې د داعش د پروژې څخه چې په دغو وروستیو وختونو کې د داعش د وسلوالو حضور په افغانستان کې دا ایران ځان دپاره یو ګواښ بولي او په همدې توګه دغه موضوعات څخه ناخوښې دي. ولې په دې هیله چې افغان چارواکي وکولی شي چې ایران ته قناعت ورکړي او د ښو اړیکو په برخه کې له دوی سره تفاهمونه لاسلیک کړي، په ځانګړي ډول که چېرته ایران غواړي صادقانه ډول له افغانانو سره دوی مرسته او کومک وکړي، نو دوی باید دغه د طرفګنۍ پر ځای باید د دوستۍ لاس وغځوي او
بله ډېره زیاته مننه کوم د سیاسي چارو او د ایران د چارو کارپوه میرویس عمرخیل چې د افغان حکومت او د غرض د ایران د حکومت ترمنځ د اړیکو اوس د ایران ته د حکومت د اجرایی رئیس د راتلونکي سفر په اړه خپل نظر څرګندوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم راځو یو بلې مسلې ته. د وسلوال پوز لوی درستیز قدم شاه شاهین په ننګرهار کې خبریالانو ته ویلي که په دې ولایت کې خپل سری وسلوال د قانون په چوکاټ کې فعالیت ونه کړي نو دوی به په وړاندې اقدام وکړي. په دې اړه نور حل ننګرهار زموږ د خبریال شاه محمود شینواری په راپور کې اورو.
د ملي فوز لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال رسنیو ته ویلي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد یوازې هغو حرکتونو ته اجازه ورکوي چې د قانون په چوکاټ کې وي. نوموړي د شمې ورځې په مازیګر په اچین ولسوالۍ کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال هغو پاتون کوونکو ته ګواښ وکړ چې د حج ظاهر په لارښوونه د داعش پر ضد مبارزه پیل کړي. قدم شاه له دغو وسلوالو وغوښتل چې د دوی د چتر لاندې باید امنیتي لیکو ته جذب شي، که نه امنیتي ځواکونه به یې پر وړاندې ګام پورته کړي.
نیروی مسلح غیر مسئول پیش ما مشروعیت نداره و اجازه فعالیت
غیر مسئول وسلوال مکسر مشروعیت نلری و فعالیت اجازه هم نورکه و شاوخوا 200 غیر مسئول وسلوال چه تقریبا در جلال آباد خار نه 15 کیلومتر لری در غنیخیل و واچین ولسوالی و ترمن پراته دی او د داعش په خلاف راجګ شوی دوی ته موږ دعوت ورکړی چې د قانون په چوکاټ کې د ملي او محلي پولیسو لیکو تراشي. ننګرهار ته د سفر څخه زموږ یو هدف دا و چې د خپل سری خلک ارزیابي کړو او دعوت ورکړو چې د قانون په چوکاټ کې فعالیت وکړي، کنه دا خلک به خالص را کړو.
یو قسم افراد خاطر ارزیابي کنیم، پس پیشان دعوت بکنیم که بیان در چوکات، اگر در چوکات نیان متصل به این میشیم که اگر غیر قانون شکنی کنن به چنگال قانون بسپاریم و خلیص باشند.
جنرال قدم شاه غوازی هم رد کړی چې ګوند ننګرهار به د وسلوالو په مرکز بدلیږي. د ویل د داعش او طالب وسلوالو ډلې د ډیورنډ کرخې ته څیرمه په یو شمېر سیمو کې شته، خو د هغوی پر وړاندې به ځمکني او هوایي بریدونه ترسره کړي.
یقینا که در ارتفاعات و در جای صعب العبور در قسمت به اساس راپورهای کشفی استخباراتی
یقینا زموږ د کشفی راپورونو پر اساس د ډیورنډ فرضي کرخې ته څیرمه په ځینو سیمو کې د دولت ضد وسلوال موجود دي او په همدې خاطر موږ هوایی بریدونه تنظیم کړي دي. نن هم تاسو ولیدل چې د دوی یو ډیپو مو لمنځه وړي او پلان د دې لرو چې د هوایی بریدونو په تعقیب توپچي او ځمکني عملیات پیل کړو تر څو ساحه تصفیه شي او خلق خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
آغاز وکړن تر څو ساحه تصفیه وکړن او مردم زندگی آزاد او مردم برمقام بریم.
د ملي دفاع وزارت لوړپوړو چارواکو ننګرهار ته داسې مهال سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا په دې ولایت کې د داعش وسلوالو ډلې پر ضد هوایي بریدونه زیات شوي. د امنیتي چارواکو په وینا په دې بریدونو کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي او په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پورې اړوند د وسلو یو زیرمه هم له منځه وړې ده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم خبرداری ورکړی دی چې هغه وسلوال چې خپل سری فعالیتونه کوي په ننګرهار کې او په دغه ولایت کې د وسلوالو خاصتا د داعش په وړاندې جنګیږي، دوی باید له دې وروسته د حکومتي یا امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. که نو د ده په خبره چې د دغه وسلوالو خپل سر وسلوالو په وړاندې به قانوني چلند وسي او دوی به مجازات سي. اوس هم د ننګرهار گاوند نورستان ولایت ته ځو. د نورستان ولایتي شورا او مدني فعالان تاییدوي چې په کامدیش کې یو شمېر ښځې د انتحاري حملو روزنه ویني. د نورستان د ولایتي شورا مرسیال عمر فاروق قانوني ازادي راډیو ته وویل چې د کامدیش په ګوهردیش کې ځینې ښځو د وسلوالو حملو او انتحاري بریدونو روزنه لیدلې ده او د مخنیوي لپاره حکومت کوم کارونه نه دي کړي. په دې اړه همدا شی بر سره په سټوډیو کې صفي الله ستانکزی را سره دی او په دې اړه نور معلومات به لده واورو.
بله مننه سلام صاحب. په دې اړه باندې نن موږ ځینې څېړنې وکړلې د نورستان له مدني فعالانو او ولایتي شورا له چارواکو سره موږ خبرې وکړې. د ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق قانوني تاییدوي چې د کامدیش ولسوالۍ په ګوهردیش کلی کې یو شمېر ښځې انتحاري حملو ته چمتو شوي او دوی د انتحاري حملو او وسلوالو حملو روزنه په د وسلوالو مخالفینو په روزنځایونو یا تمرین ځایونو کې ترلاسه کړي دي. د نورستان د ولایتي شورا مرستیال ښاغلي قانوني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو ځله د یادې ستونزې په اړه مرکزي حکومت ته شکایت کړی دی خو د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه دی شوی. ښه چې د ښاغلي قانوني لنډ غږ په دې اړه واورو.
جب دسی زنانال تا اشتا چه طالبان سر یوزه شوی دی او بیت زمان ملی اردو یا سرحدی پولیسان یا سربازان تا ضرر رسی مرکزی حکومت هست امدان ندیگری من پا قبل خفای ولایتی شورا تو زل زنگون وغلی برا کمبش برگمتال وایگل باید دلتا تاسو عملیاتو که یا تاسو دلتا یو بل پلان اوسانجوی جو هست چه مرکزی حکومت چه مرستونه که دا کمبش و برگمتان آخرم آخرم سپوت کیگی.
خغلی قانوني ویل کڅم د خزي چې د کوهردیش په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لوري د انتحاري او وسلوالو حملو روزنه ترلاسه کوي کمې دي خو کېدای شي چې مخونني ولسینو د دوی لیکي هم زیات شي. ازادي رادیو زيني معلومات ترلاسه کړي چې یو شمېر خزي چې په دغه مخالفینو کې موجود دي له هغې ډلې مرزیه، جمیله، هزار بیگم، حمیده، خدیجه او کامله هغه خزي دي چې په لومړي سر کې د انتحاري او وسلوالو حملو روزنه ترلاسه کړي ده. خو د نورستان امنیتي چارواکي بیا په بشپړ توګه باندې دغه مسأله د وی او وی چتروسه پوری دوی هیڅ داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ګواکې خزي دي د انتحاري وسلوالو حملو روزنه ترلاسه کړي. دوی وایي چې د نورستان په زینو سیمو کې وسلوال مخالفین موجود دي خو داسې څه شواهد نه دي لیدل شوی چې خزي دي هم په دغه جګړه کې لاوان پوجانو سره مخامخ جګړه وکړي یا هم د انتحاري وسلوالو حملو روزنه وویني.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند د شتمنۍ خبرونه به په دوه نیمای کې واوري. خو سه نړیواله مسله راخلو. ایران د سعودي عربستان له خوا د یو وتلي شیعه روحاني او پلسکونه نورو شیعهګانو د ادامولو په وړاندې سخت عکس العمل ښکاره کړ. ریاض ویلي چې دغه کسان د تروریزم په جرم ادام کړي خو تهران وایي چې دغه شیعه روحاني مشر نه خلک وسلوالې مبارزې ته رابللی او نه یې هم د کودتا نیت درلود. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې د یو وتلي شیعه روحاني د اعدام په خاطر به الهي انتقام ترې واخیستل شي. خو ریاض تهران تورن کړ چې د تروریزم ملاتړ کوي. دا انتقادونه څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې مظاهرهچیانو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. سعودي عربستان پرون د شیعه روحاني نمر باقر النمر او شپږ څلوېښت نورو کسانو د اعدام اعلان وکړ. په دې ډله کې درې نور شیعه مخالفان او د القاعده ګڼ سخت دریځي غړي هم شامل دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت یو ویان منصور الترکی وویل
تم صباح هذا اليوم السبت الموافق لل23
نن سهار شنبه د جنوري په دوهمه موږ د قضایي امر په اساس د تروریزم په جرم په اعدام محکوم شو او څلوېښتنو باندې دغه سزا تطبیق کړه. پر هر یو د شریعت پر اساس د اعدام حکم تطبیق شو. د سعودي عربستان د عدلي وزارت ویان منصور الجعفري پرون وویل چې د تروریستي مسایلو د څېړلو د ځانګړې محکمې له ایجاد رئیس 2225 تروریستي قضیې څېړل شوي او په دغو قضیو کې 6122 کسان تورن پیژندل شوي دي. په ایران کې د ایران په پلازمینه تهران کې توندلارو مظاهره چې نو بیا تیره شپه په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغر وړول هلته ورونه برکل او له بام نه کاغذونه وشیندل. ایرانی چارواکي وایي څلوېښت مظاهره چیان نیولي خو توندلارو مظاهره چیانو نن هم د سعودي عربستان سفارت ته نږدې د نورو مظاهرو د را ایستلو خبرداری ورکړی دی. نمر په 2012 میلادي کال کې نیول کېدو مخکې په سعودي عربستان کې چې اقلیت شیعګان په ټولنه کې په انزوا کې دي د مظاهره کوونکو اصلي څهره وه. هغه د تروریزم په تور مجرم پیژندل شوی خو دی وایي چې هېڅکله یې هم شخړې نه دي لمسولې. د سعودي عربستان لخوا دغه اعدام په سیمه کې شیعګانو په پراخه پیمانه غندلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنهیي په هغې اعلامیې کې چې نن یې خپره کړي ویلي چې نمر کله هم خلک دې ته نه و لمسولي چې وسلې ترلاسه کړي او نه یې هم د کودتا پلان کړې وه. یوازنی شی چې د ده په وینا هغه کړی په ښکاره د حاکم رژیم پر ضد اعتراض غږ اوچت کړی دی. خو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د اعدام په غندلو سره ایران خپله اصلي څیره بربنډه کړه چې دا هیواد د تروریزم ملاتړ کوي. له دې مخکې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ژمنه کړې وه چې د سعودي عربستان د حاکم سنی سلطنتي نظام څخه به سخت غچ واخلي. ایران که هم خبرداری ورکړی و چې د دغه روحاني مشر اعدام به سعودي عربستان ته ګران تمام شي. په سیمه کې عراق چې حاکم شیعه رژیم له تهران سره نږدې اړیکې لري د دې هیواد وتلو مذهبي او سیاسي مشرانو ویلي چې په دغه اعدام سره به یې له ریاست سره اړیکې لانجمنې شي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادي خبرداری ورکړ چې د نمر اعدامول د سیمې پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز لرلی شي. دغه راست په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم د نمر په اعدام اندېښنه ښکاره کړه او ویلي دي چې هغه به ښایي په داسې وخت کې چې په سیمه کې د کړکېچ د کمولو لپاره عاجله اړتیا ده نور هم فرقهیي شخړې راوپاروي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغرین هم د نمر پر اعدام سخت انتقاد کړی دی. هغې ویلي د نمر قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او سیاسي حقونو د ساتنې په هکله جدي اندېښنې رامنځته کوي. په سعودي عربستان کې دغه کسان پرون په 12 مختلفو ځایونو کې اعدام شوی او دا په روان 2016 میلادي کال کې لومړی ځل دی چې دا هیواد اعدامونه عملي کوي. په 2015 کال کې لږ تر لږه 150 کسان په سعودي عربستان کې اعدام شوي وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ لازادي رادیو څخه اورئ. دوه نیمه ته رسیدلی و سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته چې ورپسې به زما همکار ویدا برکی د روغتیا ژوند شتمنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان بانک مسولین وایي چې د افغانۍ د ثبات لپاره د کابل په شمول د هیواد په شپږو زونونو کې په اونۍ کې درې ځله امریکایي ډالر لیلاموي. د دغه بانک بیان ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو بهرنۍ او کورنیو لاملونو په خاطر د ډالرو نرخ ورځ تر بلې د افغانۍ پر وړاندې لوړیږي. ښاغلي عاشور وویل چې اروپایي هیوادونو ته د 1.5 لک افغانانو په تګ سره زیاته شتمني هم انتقال شوې ده. عاشور په دې اړه وویل
د کومکونو کموالی زموږ صادرات ډېر کم دي ولې واردات هم بېخي زیات دي. واردات اکثرا په ډالر د هغې ترسره کېږي. په دې اواخر کې د وزارت مالیه دغه مصارف هم یو څه سوا شوي دي ځکه چې ځینې قراردادونه تبه په افغانۍ باندې ورکول کېږي. د افغانۍ هغه عرضه بیا په بازار کې ډېره شوې. تاسو چې کله افغانۍ عرضه په بازار کې ډېره شي او تقاضا ورته هومره نه وي یو څه په هغه ارزښت کې بدلون راځي.
ښاغلي عاشور ویل چې هیله ده د نویو پروژو په عملي کولو سره به د ډالرو بیه راټیټه شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د هیواد جلغوزي نور هیوادونو ته په قاچاقي ډول صادرېږي. د دغې خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر پاکستاني سوداګر په غیر قانوني توګه په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې له بزګرانو څخه په ټیټه بیه جلغوزي اخلي او بیا د پاکستان په نومې نورو هیوادونو ته په لوړه بیه صادروي. نوموړی د جلغوزو د قاچاقي لټ په هیواد کې افغاني محصولاتو ته د مارکیټ نشتون بولي. نوموړی وایي چې څکل په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د جلغوزو لزرټونه حاصلات راټول شوي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. نوموړی وایي چې د جلغوزو د قاچاق موضوع له مرکزی حکومت سره هم شریکه کړي خو په دې اړه غور نه دی شوی. او په بلخ ولایت کې د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسولین وایي چې یو شمېر افغان سوداګر غواړي چې په دغه ولایت کې دولتي تصدۍ بیا فعال کړي. د دغه ریاست مسول شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د مالوچي او نباتي غوړیو او نساجي فابریکو په فعالیت سره به یو شمېر زیاتو کسانو ته د کار
زمینه برابر شي. صفوي زاده ویل چې د برق د نساجي فابریکه په خوا په میلیونونه متر رخ تولیدو. نوموړی وایي چې د نساجي فابریکه ماشینونه زاړه دي او باید مدرن ماشینونه ورته واخیستل شي. او د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 45 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 30 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 30 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنونده های رادیو زدی در هر کجایی که هستید. خرسند استم از این که باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های صحت فرا رسیده و ما ویدیو برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنونده های عزیز، در برنامه حاضر موضوعی را که براتون در نظر گرفتیم چاقی یا اضافه وزنی است. شاید شما هم متوجه شده باشین که در این روزها در همه جا بحث از چاقی، اضافه وزنی و لاغر شدن سر زبان هاست. امروز شمار زیاد از مردم از بابت این مشکل صحی رنج میکشند و با مشکلات متعدد گرفتار هستند. اما یا تا به حال شما فکر کردین که واقعا چاق هستید یا نه؟ در این برنامه می خواهیم روی عوامل اضافه وزنی، مشکلات صحی ناشی از آن و همچنان راههایی که برای جلوگیری از چاقی وجود دارد بپردازیم. البته که برای ارائه برنامه و معلوماتی که شما شنونده عزیز بدان نیاز دارید، ما تنها نیستم و دکتر صاحب پرویز اقبال، متخصص امراض داخله، موظف در شفاخانه میوند کابل را در استودیو با خود داریم. شما هم اگر کدام سوالی در مورد موضوع برنامه دارید، می توانید با ما به این شماره های تلفن تماس بگیرید: 0700-822-755 و 0799-20-3540. بازم تکرار می کنم شماره را: 0700-822-755 و 0799-20-3540. و با دکتر صاحب مشکلتان را در میان بگذارین و از هدایات و مشوره های مفیدی که براتان در جریان برنامه میده مستفید شوین. دکتر صاحب سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه. در ابتدا اگر لطف کنین و بگوین که چاقی یا اضافه وزنی چیست و کدام عوامل سبب میشه تا یک شخص وزنش از حالت نرمال اضافه شود؟
ډیر مننه. خیر ویسه. لمړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې د افغانستان په هر ګډ ګډ کې دي سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینه وړاندې کوم. هیله لرم چې د روغتیا جامع به پرتن اوسي.
سلامت باشین. ډاکټر صاحب، پرسش را که مطرح کردم بازم تکرار کنم؟
نه، شنیدم کافی است. چاقی هغه حالت ته وایي کله چې د یو انسان طبیعي وزن 40 سلنه اضافي شي، یا که چیرته و یو انسان په وجود کې د خپل نورمال وزن څخه 40% اضافي وازدی یا چربی یا غوړ راټول شي، چې دغه حالت ته منګو تاسو چاغواله وایو. نورو تعریفونو ته که چیرته منګو تاسو د چاغوالي راشو، وای د انسان نورمال وزن چې دی په یو متر مربع ساحه کې باید د 3.5 تر 3.9 کیلوګرامو پورې اوسي. خو که چیرته د یو انسان وزن د 25 کیلوګرامو څخه تر 9.9 کیلوګرام پر متر مربع ساحه شو، دی شخص ته اضافه وزن منګو تاسو وایو. ولی که چیرته د یو شخص وزن د 10 کیلوګرامو څخه تر 15 کیلوګرامو وزن پورې اضافه شو، دا اوله درجه چاغی ده. اگر وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه از 35 کیلوگرام بالاتر شد،
بله،
همه قسم درجه بندی میشه و خطرناکتر میشه.
بله.
میگه اگر وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه 40 کیلوگرام بود، این درجه دوست، و حتی وقتی که وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه از 50 کیلوگرام بیشتر شد، ایرا یک شکل خطرناک و شدیدتر میگن.
بله بله. دکتر صاحب بسیار خوب است، ما همچنان به بحث خود ادامه میتیم. اما پرسش یکی از شنونده ما را به نام آصف صفا از ولایت غزنی میگینیم که در خط مستقیم تلفن با ما وصل شدن.
دکتر صاحب
بله برادر عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. احترامات ما را بپذیرین.
تشکر. سلام.
سلیمه 55 سال است. قدم 1.88 متر سانتی است. 1.88 متر. عمرم 55 سال است. وزنم 108 کیلو وزن دارم. و از مدتی به این طرف در خوراک های خود از اچار میکنم. و وزن مال با 102 کیلو گرام رسیده.
بله.
خوردن سرکه و اچار.
بله برادر عزیز ببخشین. برادر امی قدتون چقدر گفتین؟ ببخشین یک بار میلا داشت کنم.
1.88 متر.
بله بله بفرمایین.
1.88 متر قدم است. از مدتی به این طرف به خوراک های خود یا اچار اضافه کردیم. وزنم از 108 کیلو به 102 کیلو رسیده. آیا می خوردن اچار اگر ادامه بدم ممکن دیگر کدام تکالیف بر ما پیدا نخواهد شد؟ و فعلا خو بر ما بسیار مفید تمام شده. امید است که دکتر مرا یک هدایت لازم عطا کند. تشکر از توجهتان.
تشکر برادر عزیز. پرسش شما را گرفتیم. دکتر صاحب بفرمایید.
خیلی سوال بجای فرمودند و از این خاطر ما شما چون تعریف اوبسیتی یا چاقی را یک تعریفش نمیست که ما شما وزن بر قد. این برادر بسیار با الفاظ عامیانه گفتند که ما 1.80 سانتی یا 1.80 متر قد دارم و وزن ما 102 کیلوگرم شده.
بله.
یعنی یک تعریف چاقی نمیست که وزن بر قد اندازه میشه. با طور مثال یک شخص چطور باید بفهمه که آیا ما چاق شدیم یا خیر؟ اولین کاری که انجام میده باید وزن خودان تعیین کنه که چند کیلوگرم وزن دارم. باز با یک دیوار استاد شو و فیته را بگیره قد خود اندازه کنه. کسی که 180 سانتی قد داشت و 80 کیلوگرم وزن داشت، این یک وزن ایدیال و نرمال هستند. ولی برادر چون مربوط موضوع ما و شما هستند، قدشان 188 است و وزن آنها 102 کیلوگرم است. این به این معنی که از وزن خود 14 کیلوگرم اضافه وزن است. و این باید وزن کتابی و اصولی خود که ما و شما برایشان بادی ماس اندکس میگیم باید تا 88 کیلوگرم پایین بیاره. سوال دومیش اینی بود که آیا ما اچار رو استفاده میکنیم و برای ما مفید تمام شده؟ اگر مشکلات سیستم هضمی، زخم معده و دیگه مشکل و تکالیف نداشته باشه کدام گپ نیست ادامه بده. ولی با موجودیتی که چطور ما شما باز وزن خود کنترل میکنیم، کدام غذاها را صرف نماییم، فقط با همراه ما همکاری کنه در برنامه با ما باشه. انشالله در آخر برنامه در مورد تغذیه و مسائل گپ میزنیم.
بسیار خوب. دکتر صاحب یک شنونده دیگه ما به نام سلیمان از ولایت پکتیا روی خط تلفن هستن. بله برادر بفرمایین.
کوم زنه راخن سه فدوی خوښنه لرم. زما وزن چې دی 1.8 سانتی متر دی او جګوال وزن می 80 کیلو دی. چې پی ام آی هغه 22 راځي چې راخن سه توان چې دا وزن کم دی. یو پښتنه ده او دومه پښتنه ده چې زه د دې یو ډیسیز یا ناروغي سره مخ یم چې هغه ایلوشن یا ډیلوشن ده. دنی ما تختاری او دی یو شی انګلیس دی کار کوم. ډاکټر صاحب څخه به دې حکم مشوره غواړم.
پس ترګو
سمانه. بله فرمایئ ډاکټر.
د خوخی زه خدا دې چې مونږ تاسو زنی خبرون او پختنی چې لرو د موضوع مطابق دي.
واقعا
بل تعریف د چاغوالی داسې دی چې کچیرته و یو خزه خپل ملا اندازه کی او د کمر اندازه د سالور دیر 6.5 سانتی متر یا انچ څخه زیاته وي، 34.5 انچ کمر آنها بیشترتر شدی باید به بفهمه که ما چاق شدیم.
چقدر جالب دکتر.
خیلی جالب. آسان ترین میجرمنت است. این خصوصا با ما شما نظر میده که آیا این چاقی مرکزی است یا چاقی محیطی است. و وقتی که میگه اندازه کمر یک مرد از 40 سانتی بالاتر شدی باید با خود بفهمه که ما چاقی مرکزی را با بار آوردیم و با جلوگریش انجام بدیم. سلیمان خان دیر خب پختنه اکڑا و قدمی 1.2 سانتی متر ده. او وزن می 10 کیلوګرام ده چې دا یو ائیډیال وزن لري، مناسب وزن لري،
چې خوب دقیق محاسبه کړل،
بهترین محاسبه کړې ده. بل تعریف دا سې کړوي چې چیرته تاسو د وجود ټول شاهمیات ارزیابي کوي، لکه د 22 کیلوګرام پر متر مربع ساحه وزن لرمه، دا یو مناسب وزن ده. ځنی رسنې دا وایي چې په ډیرو مملکو کې اکثرا وایي چې د 25 کیلوګرام څخه پر یو متر مربع ساحه کې وزن زیات شي، د اضافه وزن ده. خو په جاپان، چین او نورو مملکتونو کې حتی 25 کیلوګرام چین خودلې دي او جاپان 28 کیلوګرام خودلې دي، ولی په امریکا کې او په اروپا کې اکثرا وایي چې چیرته په یو متر مربع ساحه کې وزن د 25 کیلوګرام پر کیلوګرام ساحه اضافه شو، دا اضافه وزن نه دي. همدغه سي څومره چې وزن اضافه کیږي نو د ناروغیو کچه او مشکلات پکې راولاړيږي. د ایلوژن او ډیلوژن په باب لباندې د ځنی خبرې وکړلې چې چونده طبي اصطلاحات دي او د تستونز دغه شوې ده. سلیمان خان باید بهترین لار حل داده چې دی او عقلی عصبي متخصص سره باید په تماس شي.
خب بله، شنونده دیگر ما به نام حاجی صاحب عظیمی از هلمند روی خط هستن، بفرمایید. برادر عزیز بفرمایید.
تشکرم خیلی محترم. سلام های خود برای شما، برای دکتر صاحب محترم و برای همه شنونده محترم رادیو آزادی تقدیم می کنم. دکتر صاحب محترم خود سلامون تا تولند کوم. دکتر صاحب ما تباوت در جواب را که چی وزن چی قد یو نیم متر وی او وزن سمر اضافه شی اغا وزن دست تاوان که او کم وزن د مریض لپاره تاوان که چی بی قد یو نیم متر وی او وزن کم وی. زخ بلای ما قد یو نیم متر دی او وزن می 15 کیلو دی. آیا ما وزن زما د قد سره مساوي مطابقت لري او کنه لري؟ زه مخکې ډېر ډنګر وم ډاکټر صاحب محترم، ما دغه بعضي دواګانې په بازار ته راغلي دي، دغو نه ما یو څو ورځې استفاده وکړله، دغه دوا ډېره خلاصه کړله، نو خوراک مې زیات شو. اوس نو تاسو که دغه مې د لږ وزن هم دغسې
چقدر جالب دکتر صاحب، پرسش ای شنونده ما مشابه به دو پرسش دیگه بوده.
بله، چون موضوع ما شما خیلی جالب است او د عجیس عظیمی تا علیکم سلام وایم. یو نیم متر قد لري، 15 کیلوګرام وزن، یعنی دا په دې معنی چې د خپل وزن 15 کیلوګرام د خپل نورمال حد زیات کړی دی. لبل پلوا دلتا زنی تغییرات او تحولات من سره زی چې د باډی ماس انډیکس اندازه چي دا وای دا په باډی بلډرانو کې، یا هغه کسان چې زیبای اندام کوي او په حامله خزو کې صدق نه کوي، په ماشومانو کې صدق نه کوي، دا په نور مال او خلکو کې. خو حاجی صاحب باید کوشش وکړي وس منګ او تاسو د یو سوال برخم داده چې فاکتورهای مساعد کنندې با چاقی چی هستن.
بله دقیقاً،
ببینید این مریض اکثرا از ادویاجات استفاده کده که حتی بعضی ادویه ها برای وزی که وزن زیاد می سازه، حتی اقل پندیدگی و مایات اضافی در وجود تراکم میکنه که یک حالت مریضی و وخیم هستند که باید در بعض حالت بدون مشوره دکتر باید بعضی ادویه ها استفاده نشود.
کدام ادویه ها دکتر صاحب؟
آلیمیم با اسباب اوبیسیتی.
بسیار خوب، بله.
اسباب یا فاکتورهای مساعد کننده چاقی که هستند میگه اولین علت و خطرناکترین علتش که است خوردن به حد زیاد و عدم تحرکیت. کارهای فیزیکی نمی کند،
فعالیت های
فیزیکی کم میشه، انرژی اضافه میگیریم، بالاخره در بدن ذخیره میشه و بالاخره سبب چاقی میشه. اینی کلانترین و بزرگترین سبب چاقی استن. در اینمی مسائل میگه تکرر غذاها، بعضی مردم 6-7 مرتبه غذا میخوره، زود میخوره، غذاهای فوق العاده میخوره که اونها در بین خود بسیار زیاد انرژی داره. غذاهایی که زیاد گرفتن ما و شما اکثرا چاق میشیم. ولی علت دومی چاقی که هستن ارثیت هستن.
بله بله،
ارثیت کسی که میگه والدینشان چاق باشه، یا مادر یا پدر یا هر دویشان، یا باید بفهمه که چانس چاقی داری مردم خیلی زیاد هستن و باید متوجه خود باشن. با نام لیپتین یک ماده است که در دماغ ما شما افراز می شود. به شکل ارسی باز اوقات کمبود اینمی ماده در بعض مردم موجود نمی باشد تا که میده ما شما را خبر بده که بس از دیگه غذا را دیگه نخوری. وقتی که این ماده کم باشه با کمبود دوچار باشیم اکثرا ما شما پرخوری میکنیم و اینمی پرخوری سبب چاقی میشه.
بله دکتر صاحب، شنونده دیگر ما به نام سید رحمان صادات از ولایت خوست به تماس هستند. سلام برادر عزیز، بفرمایید پرسشتون مطرح کنین.
بله سید رحمان صادات از خوست بود و سالی سرات سالی که جیم و راکت به سلامان هرندی که همم از ما پختن داده که مقصد زه روانی مشکلات و بانگخته ما و ما در فلاکسیتین در گلی و در خلال توفیه کرده مقصد سوزه در فلاکسیتین گلی خرمه از ما واز نور هم اتر زیادی جیم و ما دیر یعنی زیاد و بکری نو کبیده در پار ما در دستست توفیه اکری
خان دیر از رپور پختن ادا سید رحمان سادات سیب منګه او تاسو د ارسیت نه بغیر د چاغوالی زنیلتونه چې دی هغه رواني ستونزې دي. هغه کسان چې پر رواني ستونزو باندې اخته وي وای دغه کسان اکثرا هم د حد زیات خوراک کوي او په دینه پوهیږي چې باید ما څومره خوراک کړی دی څو سوزلی او په ورځو کې دفعات د خوراک ډیر زیات وي. له بله پلوه دواګان یا ادویجات لکه څنګه چې سید رحمان سادات صاحب ویلي هغه دواګانې چې د عصبي ناروغیو په خاطر باندې ورکول کیږي دغه خپله د وزن د زیاتوالي لامل ګرځي. ځینې درمل د ښځینه د اولادونو د مخنیوي په خاطر باندې استعمالوي، کانټراسپټیو پیلز وایي چې نه غواړم چې نور اولادونه مې وشي. دغه دواګان یا درملونه هم د ښځو د چاغښت لامل ګرځي. ځینې درملونه د سټیروئید په نوم باندې یا پرډنسولون چې په بازار کې په امانه شکل سره کله کله بدون د نسخو خرڅیږي. ځینې ښځې دا تمایل لري چې زه باید چاغې شمه. د دغه دواګانو متکرر استعمال هم د چاغښت لامل ګرځي. ولې سره سره د دې وایي ځینې ناروغۍ دي په ښځینه کې د پالیسیستیک اووریان سندروم په نوم باندې ناروغي ده چې اکثرا تخمدانونه په مزمن ډول سره د اوولیشن یا تخم گذاری لامل نه ګرځي. تخمدانونه نشي کولای چې په هغې کې تخمه آزاد شي. نو دغه ښځې هم په دغې ناروغو باندې اخته کیږي چې خپله یو سبب اندوکرینولوژیکي منشأ لري. له بله پلوه د کوشنګ سندروم په نوم باندې ځینې ناروغۍ دي او د هایپوتایرویډیزم په نوم باندې چې د تایرید د غدی فعالیت پکې کمیږي اکثرا د دغه ناروغۍ لامل ګرځیدل شي.
بله ډاکټر صاحب، در کدام سنین بیشتر یعنی کدام سنین میتونه شرایط بسیار خوب مساعد و مناسب باشه برای افزایش وزن؟ پیش از اینکه به پرسش بپردازیم ډاکټر صاحب، می بله قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب با خود داریم. بله برادر عزیز بفرمایین پرسش شما کنین.
بله ویلا برکی خوری تاتو سلام و نوران میکم
سلام و دیر
جسو لکارکون کاری دو کتا صاف میلما دکتر سید اقبال تا وارکان سموزو متاکر ید خبای دیدی که مجد ساگا ایزینی اشیل کو زما اول پرسینا پتا بارکی دادا چی دا چاگی پشین پویم آن داری کنو داری یعنی پاکم
افتخار
علمی پختنی دی ستاسو پختنم خپل قاری سب مطرح کړلا. په هر سن کې چاغواله من سرات للی شي. په کوچنیوالی کې وای هغه کوچنیان چې اکثرا چاغ وي او دوی د چاغوالی په مرحله کې د ځوانې مرحله ته داخل شي او بل اخر د 10 کلنې ته ورسیږي دوی په د شکرې په ناروغي باندې مبتلا کیږي. دوی په زړه په ناروغي باندې اخته کیږي. په دوی کې با دماغي سکتې منسترزي. نو څومره چې د ژوند د اقتصاد سطح لوړیږي، څومره چې وظیفې آرامه کیږي، ناسته ډیره وي، خوراک ډیر وي، فزیکی فعالیت کمی، نو دغه عمرونه د دې لپاره دي. اکثرا د حمل په جریان کې وګورئ زموږ استاسو خویندې چې ډیر زیات خوراکونه کوي وزن پکې اضافه کیږي خو بیرته وروسته د ولادت نه ممکن د دوی وزن کنټرول شي. خو د دیرش کال وروسته د وزن زیاتواله خپل ډیر زیاتې ناورین ناروغي منسته راوړي چې په هغه باندې به وروسته خبرې وکړو. خو د قاری سه پښتون په چې آیا اخیری وزن کمیو دی، متوسط کمیو دی او اعلی وزن کمیو دی؟ کله چې موږ او تاسو ځان وزن کو او قدم اندازه کو په یو متر مربع ساحه کې، که چیرته زموږ او ستاسو وزن د 25 کیلوګرام په اندازه باندې وو، دا بهترین وزن دی. خو که چیرته زموږ او ستاسو وزن د 25 او 30 کیلوګرام ته ورسېد په یو متر مربع ساحه کې، دا اضافه وزن دی. او که چیرته د 25 کیلوګرام نه پورته شو په یو کیلوګرام یو متر مربع ساحه کې، دا دویمه درجه چاغښت دی. خو چې څومره دغه وزن 40 کیلوګرام ته او 50 کیلوګرام ته په یو متر مربع ساحه کې رسیږي، دا به خطرناک ترین شکلی او زخت ډیر ناروغي به منځ ته راوړي.
بله دکتر صاحب، مسئله فعالیت های فیزیکی را زیاد شما چند بار یادآور شدین. یک تعداد از خانم ها هستند که میگن با وجود از اینکه کار خانه را زیاد میکنن، کارهای معمول خانه، جمع جاروز. بله، پرسش همی شنونده ما را میگیریم. برادر ما به نام سردار روی خط تلفن هستند.
دیرو دفتران بتللم خاص د ناروغي د مخنیوي لپاره کومه د کیټ معلومات نږدې راکړي که تاسو معلومات راکړي.
نورزه صاحب، دا پوښتنه د یو ځل بیا مطرح کا، د معدې تکلیف درته پیدا شوه؟
بله، و چې د معدې تکلیف دی او وکاله تیر زیات کم چې دا تکلیف را د درملنې لپاره و دیرو مرکزو ته تللم، بلکې کافي جواب نه دی راته راکول شوی او دوا نه درو لګېدلې.
کوم عمل خو نه لري؟ نسوار، سیګریټ، چرس؟
نسوار لرم خو نور نشي مواد نه
کړ. سمه ده، موږ سره ملتیا وکړه، ان شاء الله زړه پورې جواب بدر کو.
بفرمایئ ډاکټر صاحب.
نورزی صاحب گفته که ما مشکل معده دارم و با موجودیت مشکلات معده میگه بسیار جایا رفتیم که وقایه مخنیوی. نورزه صاحب، بهترین خبر خدا دا چې ته باید پوهیږي اول ډاکټر صاحبانو ته ولاړ شي، دا کې امتیاز دې باید معاینه کی، د وینې معاینات باید وکي چې دا معلوم شي چې آیا ستا مشکل په معده کې دی که نه، ستا په تریخي کې کاڼي دي. حداقل باید یو تلویزیونی معاینه هم ته وکي. د هغې نه وروسته تا ته باید صحیح سالم درمل توسیه شي او د دې سره سره باید ځینې پریزونو نه کار واخلی. آیا که چیرته تور سره قبضیت لري، د قبضیت مخه باید ونیول شي. که چیرته ستا مشکل د مرچک او د ترخو خوراکونو سره، د هغې څخه باید پرهیز وکړي. او په زمین کې هر هغه څه چې الله حرام ګرځولی دي، هغه که نسوار دي، سیګریټ دي، نور د خنیت دي، د دې څخه باید مخنیوی وشي. او په زمین کې کوشش وکړه چې ترکاریګانې، سلاد او سبزیجات ډیر خوره، د دې په ځای چې سره کړي خواږه او کلک خواړه وخوري. انشاءالله الله به شفا ورکړي.
انشاءالله. دکتر صاحب، ما پرسیدم از شما قبلا که یک تعداد خانما میگن ما پیش دکتر صاحب که میریم به ما توصیه میشه که فعالیت فیزیکی تان کم است، در حالی که ما کارهای معمول خانه را همه روزه انجام میدیم و حتی در بسیاری حالت بیشتر هم انجام میدیم، اما میگن که این فعالیت فیزیکی پس چی است در حالی که ما تمام کار خانه را میکنیم، از فرزندای خود مراقبت میکنیم، پس ما چه قسم فعالیت داشته باشیم؟
بسیار یک سوال بجای است ویدا جان عزیز، چون خانم ها در خانه خود واقعا فعالیت های فیزیکی را انجام میدن، ولی ببینین این فعالیت های فیزیکی که هستن آنقدر انرژی آنها مصرف نمیشن، مثل که آنقدر انرژی آنها روزانه در سه وقت غذای خود میگیرن. به طور مثال در جارو کردن، در لباس شستن، این مسائل بهترین فعالیت فیزیکی میگه حرکت پیاده روی است.
بله،
هر انسان باید حداقل در 24 ساعت از 15 دقیقه گرفته تا 1 ساعت باید پیاده روی کنه، و در این پیاده روی حداقل کوشش کنه که کمکی درا تیزتر بره تا که ضربان قلبی آنها کمکی بالاتر بره، تا که به تمام وجود آنها خون برسه. و در ضمن اینها باید کوشش کنه که در غذای خود، اکثرا میگه که شما کوشش کنین که زندگی و لایف استایل خود تغییر بدین، شیوه زندگی خودا. ببینین در خانه های ما و شما اکثرا از طرف شاو برنج پخته می شود. مردم ما و شما علاقمند است از گوشت و تخم و بعض غذاهای بسیار لذیذ و پر انرژی استفاده می شن. وقتی که می خانم ها به مرور زمان به حد زیاد انرژی را بگیره، آنقدر انرژی روزانه مصرف نمیکنه، اخذ انرژیشان زیادتر هستن و در زمین مصرف انرژیشان کمتر است. از همین خاطر اینا کوشش کنه که در خانه حتی بر علاوه فعالیت های فیزیکی خود با جای گوشت و برنج و بعضی سرخ شدنی ها کوشش کنه از سبزی و ترکاری باب استفاده کنه،
در حالی که چقدر کم شده در اکثر خانواده در سر دسترخان
هیچ سبزی را ما شما نمیبینیم.
بسیار خوب دکتر صاحب، با بحث خود همچنان ادامه خواهد دادیم. شنوندای عزیز، ساعت استودیو وقت پایان نیمه اول برنامه صحت را نشان میده. انشاءالله که در نیمه دوم همین برنامه باز هم ما ویدو برکی به همکاری دکتر صاحب پرویز اقبال متخصص امراض داخله در خدمت شما خواهیم بود. اما اکنون وقت نشر خبرهای ساعت 3 شده و همکارم سحر لیوال را با تازه‌ترین تحولات افغانستان همراهی کنید.